سلام و خوش آمدین.
ډیر مننه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. بیا هم خراغلی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداری ورکړ چې د موازی حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس خلک اندېښمن کړي دي او د همدغو اندېښنو په دوام د کرونا وایرس د مخنیوي د احتیاطي تدابیرو لپاره کارېدونکي توکي له هغې ډلې ماسک او د مکروب ضد مایع قیمته شوي دي. نور مسایل هم لرو. د هماوري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي که پاکستان حکومت ورسره ژمنې عملي نه کړي دوی به مظاهرو ته دوام ورکوي. په پروګرام کې به دویمه اونۍ کې تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خپره کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی. د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د انتخاباتي پروسې په اړه ویلي دي چې هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم به ځنډوي. او په ایران کې د کرونا وایرس له امله درې نور کسان هم مړه شوي چې ورسره ټول ټال د دې وایرس له امله په ایران کې د مړو شویو شمېر 1400 ته رسېدلی. پوره خبرونه. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. دا خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خپره شوې. ستولتنبرګ ویلي دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون لخوا د دغه هیواد تیر سپتمبر ولسمشری ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او هم د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت نیولی و. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو یو شمېر نورو کاندیدانو له هغې ډلې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی وباله. د ناټو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه شوې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. هغه ویلي اوسې وخت دی چې مسؤوله سیاسي خواوې متحدې شي او د سولې په پروسې تمرکز ولري. د ناټو د اعلامیې په پای کې د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې ناټو سازمان به د اوږدې مودې لپاره د افغان پوځیانو سره مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې د دغو مراسمو پر ځنډ یې موافقه ورسره کړې. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د لوړې لپاره پر ټاکل شوې نېټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. راپورونه وایي د لوړې دغه مراسم دوی اونۍ ځنډول شوي. د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون د فبروري پر 13مه ښاغلی غني د ولسمشرۍ د ټاکنو بریالی اعلان کړ. حکومتي چارواکو ویلي وو ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبې پورې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. مایک پومپیو پرون سه شنبه په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د هڅو په تړاو یو خبري کانفرنس ته وویل.
which may not succeed.
موږ د یو فرصت په درشل کې یو چې ښایي بریالی نه وي، خو یو فرصت دی چې د اول وار لپاره افغانانو ته چانس ورکوي څو غږ یې واورېدل شي. ډاډمن یم چې د افغانستان د ټولو سیاسي قشر ښځو اقلیتونو او د بېلابېلو قبیلو او فرقو غږونه او سیاسي نظریات به اورېدل کیږي. دا ټول اوازونه به د نهایي حل سبب شي. موږ او نور اړخونه به دې ته زمینه برابره کړو چې دا مذاکرې د ټولو د غږونه اورېدل یقیني کړي او دا چې افغانان به حل لار ومومي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې له تېرې شنبې تر را روانې شنبې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ ده. امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي کمولو اونۍ بریالۍ وه، امریکا به له طالبانو سره را روانه شنبه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د را روان لمریز کال تر پایه پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. د والي ویاند عبدالله حسرت پرون ازادي راډیو ته وویل.
د شاوخوا 20 میلیون امریکایي ډالر په لګښت 138 خوندزیو ته وداني جوړیږي چې د زینو اچاري نیمه تر سره شوی او پر یو شمیر نورو د هوا له نورمالې دوه وروسته کار پیلیدون کيده.
خغلی اسراتوی په دغه 138 خوندزیو کې 103 خوندزیو ته وداني د کلیو پراختیا وزارت د اقرا پروګرام پاتې نورو ته وداني د خار جوړونی وزارت او نورو ادارو لخوا جوړیږي. په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو له مړینې سره په دغه وایرس د مړو شمیر 1400 ته ورسید. دا له چین د باندې چې په دې وژونکي ناروغۍ ډېر کسان مړه شوي د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي بیا ویلي 50 کسان په دغه ښار کې مړه شوي، هغه ادعا چې چارواکو رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ایران له چارواکو وغوښتل چې د دې ناروغۍ په اړه حقایق ووایي.
The United States is deeply concerned by information indicating the Iranian regime may have suppressed.
د امریکا متحده ایالاتونه د هغو معلوماتو له کبله سخت اندېښمن دي چې خی د ایران رژیم خای په دغه یواد کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه مهم جزئیات پټ کړی وي. مایک پومپیو له ټولو یوادو وغوښتل چې د کرونا وایرس په اړه حقایق ووایي او له نړیوالو مرستندویانو سازمانونو سره د همکاري وکړي. د کرونا وایرس د خبرېدو په اړه اندېښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې په ایران، ایتالیا او جنوبي کوریا کې په دې وایرس د تازه اخته خلکو ډېرې پیښې ثبت شوې. په نړۍ کې په دې وژن کې وایرس تر 30,000 ډېر کسان اخته شوي او شاوخوا 2,200 کسان تر ډېره په چین کې مړه کړي دي. د کویت د ملکی هوایی چلن ادارې پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولي. د کویت خبري اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام د کرونا وایرس د خبرېدو له بیرې شوی. دغه اژانس وایي دا بیان د کویت د روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم خپور شوی. کویت تېره شنبه د کرونا وایرس له کبله خپلې الوتنې جنوبي کوریا، ایران، تایلند، ایتالیا او عراق ته هم ځنډولي. په کویت کې د کرونا نهه پیښې ثبت شوي. چارواکي وایي په دې وایرس ټول اخته کسان له ایرانه ورغلي وو. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداری ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي. اخوا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د افغانستان د سولې د فرصت په اړه یادونه وکړه.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشته د سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سره کېدل به اسانه کار نه وي، خو باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلو.
دا هم اوري چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه باندې خلک اندېښمن دي. له دغو اندېښنو سره سره د هغو توکو قیمتونه زیات شوي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د احتیاطي توکو په توګه استعمالیږي، لکه ماسک او د میکروب ضد مایع. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي که د پاکستان حکومت له دوی سره ژمنې عملي نه کړي بیا به مظاهرو ته دوام ورکوي.
تر سو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لرې مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه وه دغه وه، دا چې په کوم شکل چې هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازول لمړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداري ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. د دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي اوس د دې وخت دی چې د انتخاباتي سیاستونو پر ځای پر سوله تمرکز وشي، داسې سوله چې په مرسته له طالبانو سره اوسنۍ جګړه پای ته ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو کانفرنس کې وویل د افغانستان د سولې تاریخي لپاره تاریخي فرصت برابر شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان پر موضوع څرګندونه کړې. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سیاستوال دي د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف د موازي حکومت د تشکیل په ګډون له بې ثباتوونکو اقداماتو ډډه وکړي. وزارت دا خبرداري په داسل کې ورکوي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د ځینو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي دي. عبدالله عبدالله چې د ولسمشری انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به تشکیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغانستان له سیاسي رهبرانو او د هغوی له ملاتړو غوښتنه وکړه چې سیاسي بحث په آرامه بڼه د تاوتریخوالي له خبرداري پرته پر مخ بوځي. د اعلامیې په پای کې د افغانستان د حکومت مننه سوې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې د مراسمو له ځنډولو سره یې موافقه کړې ده. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې نیټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. د اعلامیې په حواله د سیاستوالو او د هغوی د ملاتړو دا ډول اقدامات به د افغانستان حاکمیت او اتحاد زیانمنوي، هغه دوه اصله چې امریکا یې په کلکه ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله افغانان سوله غواړي او د دې وخت راغلی چې پر انتخاباتي سیاستونو د تمرکز پر ځای د افغانستان پر سیاسي جوړجاړي او سولې تمرکز وسي. د وزارت په حواله کې په مارچ میاشت کې د بین الافغاني مذاکرو له لارې دغه جوړجاړي ته زمینه برابره سي، دا د ټولو افغانانو په ګټه کار دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سیشن به په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل افغانستان ته د سولې لپاره یو تاریخي فرصت برابر شوی.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشته د سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سره کېدل به اسانه کار نه وي، خو باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه کچيري د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سوه نو واشنگټن بل طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ لتیرې شنبه پیل شوی او تر روانې شنبه دوام کوي. مایک پامپیو زیاته کړه
19 years of war this is the first
د تیرو نونو سکلونو په جګړه کې دا د ټولو اړخونو لخوا د تاوتریخوالي کمولو لومړی اونۍ ده. کچيري بریالي سو بیا هم وایم کچيري د تاوتریخوالي د اونۍ بریالي و موږ به د فبروري پر 9 د ملي اولي حکومت په همغږي د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړو چې د بین الافغاني مذاکرو د پایل او افغانستان څخه د پوزیانو په شرایط پورې د تړلي او تدریجي استلو مهالويش به پکې شامل وي. وسلول طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته کښېني، خو د زلمي خلیلزاد په مشرۍ یې له امریکایي هیات سره د سولې مذاکرې کړې دي. په افغانستان کې د ډېره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي او د هغې ائتلاف مشري کوي چې ماموریت یې د افغان ځواکونو روزنه، سلا مشوره او همکاري ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له زیاتې مودې له امریکا بهر د امریکایي پوځیانو د ماموریتونو محدودولو هڅه کوي پرون وویل کله طالبانو سره موافقه لاسلیک سوه نو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. ولسمشر ټرمپ پرون په نیوی ډیلی کې د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډ خبري کانفرنس کې احتمالا طالبانو ته په اشاره وویل
We'll always have intelligence there. We'll have other things.
موږ به تل هلته خپل استخبارات او نور شیان ولرو، خو غواړو خپل پوځیان له زیاتو برخو بیرته کورونو ته ستانه کړو. موږ به سیمه چې د ستونزو سرچینه ګڼل کیږي څارو. کله چې خپل پوځیان کورونو ته ستنوو، غواړو دوی یعنی طالبانو ته ووایو چې که هر څه پیښ ول سخته ضربه به ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي کچيري بین الافغاني مذاکرې وسی، د اول وار لپاره به هغه افغانان چې د شخړې د ټولو اړخونو استازیتوب کوي پر یوه ځای سره جرګه سي او د پخلاینې سخت کار ته به اوږه ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. روسه له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د یوې مثبتې پیښې تایید وشو، د ټولو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دغه وایرس پر ضد د احتیاطي تدابیرو لپاره کارول کیږي. ماسک او د میکروب ضد مایع دوه هغه شیان دي چې د تیر بل هر وخت په پرتله بازار کې پلور او پیر زیات شوی او ان کم هم موندل کیږي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
کابل د کورونا وایروس له لومړۍ پیښې یوه ورځ وروسته دلته د یو شمېر هغو توکو بیې پورته تللي چې د کورونا وایروس د مخنیوي او ترې د ځان ساتنې لپاره د احتیاطي تدابیرو په شکل ګټه پورته کیږي. خبیر د پلازمین کابل د افغانان سیمه کې ماسکونه پلور دی وای د بل هر وخت په پرتلای ګټه زیاتره شوی ځکه ماسکونه ډیر پلورل کیږي خو دوی لکه مخسر مختی
مارز
کورونا ټول هیوادونو تر رسیدلې وړاندې می د ورځې 15 شپږ سو افغانۍ ګټلې خو اوس 2-2.5 زر افغانۍ ګټم یو ځل کاریدونکو او ټوټي ماسکونه می ډیر پلورل کیږي
صرف ټکی
د ماسک او نور هغه توکو چې د کورونا وایرس د مخنیوي او یا هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي د بیو پورته کیدو د خلکو نیوکه هم راپورته کړي عبدل ری وای هغه ماسک چې وړاندې په 2 افغانۍ پلورل کیده اوس یې بیا 10 افغانۍ ته پورته شوید
د ماسکونو بیا ډیره پورته شوید لسچند بیا پورته تللی وړاندې یو ټوټه ماسک 10 افغانۍ وو اوس 15 پلورل کیږي یو بار کاریدونکو خو آن ډیر لګ پیدا کیږي
که څه هم په بازارونو کې د توکو بیې پورته کیدونی وکی راپورته کړي خو د افغانستان حکومت وای په آزاد بازار کې د بیو کنټرول د توکو پلور او کمښت پورې تړل دي د امریکا وزارت به خلکو ته سپارښتنه کوي چې کولای شي په کور دننه د وړو ټوټو په وسیله هم ماسک جوړ او ترې ګټه واخلي روغتیا پالان وای د کورونا وایرس درملنه تر اوسه نه ده تشخیص شوې خود احتیاطي تدابیر په وسیله کېدای شي چې وقایع وشي ډاکټر فرید الله عمری ازادي رادیو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو غږیږي
هغه کسان چې زکام لري مثلا یا ریزشتي یا تبه لري د هغې څخه د لاس ورکولو او کولولو څخه ډډه وکړي ډیر کوشش وکړي چې ماسکونه واچوي او د سکش څخه استفاده وکړي هاو کچیر طبي ماسکونه شتون نه لري تاسو کوشش وکړي چې د ټکی ماسک څخه استفاده وکړي او همدارنګه مخکې د څخه خپل لاسونه خو خولې او سترګو سای بود هدا اقل 40 ثانیه په پاک او بو صابون سره پریمنځي
په افغانستان کې د کورونا لومړی پیخه په هرات کې ثبت شو هغه څه چې له کابل په دی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان شو تازه د دی ولایت چارواکو د خونځو دروازې تړلې او خلکو یو وخت چې پټول ګډو نسیمو او ترخوای هغه زینو ته لټک ډډه وکړي چې د دی وایروس د خبرېدو امکان پکې ډېر دی دروختيان نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې کورونا وژون کې ناروغي د چلای د مخنیوي او ورته د واکسین جوړولو هڅې بریالي شوې نه دي امید زهیرمل ازادي رادیو کابل
ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې په زیاتو سیمو کې افغان سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کتلی او ستړي مشي ورسره کړي په ترنکوټ کې د جګړې د لومړی کرښې سرتیري وای له وسلوالو طالبانو سره اوس هر ورځ نږدې مخامخ خبرې کوي او مجلسونه ورسره دوام لري خلک موي د تاریخوالي د کمښت د اونۍ سره جګړې په ترنکوټ کې صفر شوي په ترنکوټ کې د ازادي روډ خبريال شریف الله شرافت د جګړو لومړی کرښې ته ورغلی او د غراپورې چمتو کړي دي
اوروزګان کې خلک او د جګړې د لومړی کرښې سرتیری وای د تاریخوالي د ونی له پیلېدو سره د ژوند کولو په خوند پوسوي دي دا د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د نچین او کوترخانی سیمه کې د جګړې لومړی کرښه ده په دغه سیمه کې د تاریخوالي لونی لکه میدو څخه وړاندې به پولیس په مرچلو کې ګوته پر ماشا ناستو او له مرچلو څخه به سرونه نس پورته کولای خو سټول بغیر له مرچلو او له وسلو څخه په ډاډه زړه ګرځي ګلاب شاور په ولایت د پولیسو په لیکو کې دندلری او د کوترخانی په سیمه کې د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي ازادي راډیو ته ویل لکه چې د تاریخوالي د کمیدو ونی په لسوي نو وسلوالو طالبان ور باندې هیڅ برید هم نه دی کړی دی وای د رواني ونی له پیل څخه تر دا مهال دی او نور ملګری ټوله ورځ له وسلوالو طالبان سره ناست وي او مخامخ خبري ور سره کوي او مجلس ور سره کوي
او په خواج دل د طالبان کله په خواج بل د وسده چې موږ به صرف سر ښکارا کې دی بچاکوي د یم ور سره د غره کم په کلیپ او د اوس موږ د دې درود په غاړه کې سره ګرځو سره وینو بندرونه سره کوو موږ د دې ډیر ښه سره خوشاله دي هم خوشاله چې موږ هم خوشاله چې دا ښه زره ژوند سره وکړو خیر سره کدا س درته هم موږ به دې سره شل وارم دې دلی په ورځ کار غړې دلته چیرېږ ور چیرېږ موږ غړې سره وینو بس موږ هغه دي چې بس دې یو ټاکونه کې موږ دې ته ټاکونه کې دې موږ ته ټاکونه کې بس یې دې بالا سره ګرځ بالا ور دې خوشاله چې موږ ډیر خوشاله
کم مشکلات نسر لو دین خوشاله ده سولې ناری وې مژم خوشاله ده سولې ناری وو اوس خونو په خو مال دغه و دغه ټټونه مناته وینې چې د دې دلته مژ دړولې دې د ټکانو د لاسه به مژ په ټوپ تیرې دلو د پوسټې سره په ټوپ برتره پوسټې ته راکلو و شه دې اوس هیڅ مشکل نسته دې امرازي دلته ګرځې مژم په تیرې مشکلات د پجه دا غړې خوشاله ډیر خوشاله یو
د کوترخانې د سیمو ترڅنګ مو په نچین سیمه کې هم د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو او کرښې ته سر ورښکاره کړی. هغه سیمه چې هره ورځ به د درنې جګړې شاهده وه. په دغه سیمو کې بیا مو له خپل تصور څخه خلاف څه ولیده، یعنی دا څه مو په خپلو سترګو ولیده چې وسلوال طالبان او افغان پوځیان په سل مترۍ کې په ښکاره توګه سره ګرځي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د اورزګان مرکز ترینکوټ اړوند د نچین ساحې ته موږ راغلي. په دغه ساحه کې ګورو چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لورای سره معلومیږي، یعنی دا اوس هم زه په خپلو سترګو باندې وسلوال طالبان وینم چې دوی داسې ښکاره معلومیږي او د ګرد ځینې تقریبا 50 یا 100 متره فاصله ترمنځ نه ده. افغان پوځیان وایي کله چې د اوربند سعودي یا دغه د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوې ده، په دغه ورځو کې بیا وسلوالو طالبانو ورباندې برید نه دی کړی او دغه راز ورسره مخامخ خبرې هم کړي دي. د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې د حضرت شاه په نوم یو سرتیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه ساحه د نچین د پلچکانو ساحه ده، دلته چې د کومې ورځې راهیسې چې اوربند شروع شوی دی، د هغې شپې د شپې د 2:00 بجو سه بیا ټاک نه دی شوی دلته اوربند راهیسې. و خبرې سره کوو، بانډار سره کوو، یو ځای سره کښېنو، خبره نشته. پر موږ شوه شوی و، د نږدې مو سره ولیدل، هلته سره مو وکتل، لانج و ځای ته ورشوه سو، دې مو خبرې کولې، ول نارې به سره وخو، نږدې به نور ځو، خو اجازه نه سره لرو نه. دې هم خوشحاله دي، تورته ګوره دي په خپلو ځایو کې ګرځي، دې هم دغه شیانې لکه موږ چې د جنګ ستړي، دې هم دغسې ستړي.
په دغه سیمه کې ملکي خلک هم زیات خوشحاله دي او وایي چې څو ورځې په آرامۍ سره تېرې کړې دي. د نچین سیمې 50 کلن محمد انی په ازادي راډیو ته وویل: لکه چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونی پیل شوې ده، نو په سیمه کې ټاک او ټوک روک شوی دی او دی په آرامه سره د شپې لخوا خوب کوي. د پرشکیل خواو د دایمي سولې غږ وکړي:
وس خو آرام دی ژوند، وس خو ډېر آرام دی، وس خو وسای شکر دی، در مخه خو آرام نه، در مخه خو وروره په ګر سره نه راتلای سو، نه دا کېدلای سو، نه مایال ده ځانو، نه ملک ده ځانو، نه شی ده ځانو. ټوله خو در ټوله دنیا خیر در سوله، ولې نه کوي خو مسلمانان وسای دي، ولې په سوله باندې به یو سړی نه نه خوشاله، یو سړی به ناکار دی په سوله باندې به ناراضي.
دا په داسې حال کې دی چې تېره ورځ هم په دغه ولایت کې سلګونه خلکو د تاوتریخوالي د ونې د کمیدو هرکلی وکړ او پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړي او د افغانانو ترمنځ یو واقعي سوله وکړي. خو له دې سره بیا افغان چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا څه نه مني. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
لو روزګان براشو المنت هلته هم سرتیری د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ پاړه باندې خوشاله دي. هلمند کلونه نه امن دي، خلک د تاوتریخوالي د کمیدو د ورځو نه خوند اخلي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور له هلمند را لګلای.
وروسته لنږدې 2 کلونو هغه اوربند چې د کوچني اختر پر مهال وسو، دا دوهم ځل دی چې د هلمند زرګونه خلک په بیلابیلو ډولونو لارو کوڅو ته راوځي او د جګړې د کمښت هرکلی کوي او د اوربند د دوام لپاره احساسات څرګندوي. د لشکرګه په کرزینو مې لوبغالي کې سلګونه کسان د تاوتریخوالي د کمښت د ونې جشن ته راوتلي دي. دوی په ډیر هیجان او خوشحالۍ ویناوې، ګډا او اتڼونه کوي او د دې ونې د اوږدېدلو غوښتنه کوي. طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو سره د سولې د موافقتنامې تر لاسلیک وړاندې پر دې سلا کړې ده چې د یوې اونۍ په مخ به پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کموي او په عامه او پر نفوسه سیمو کې به چاودنې او حملې نه کوي. دا کار د تیرې شنبې په شپه 12:00 بجې پیل شو چې د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو ترڅنګ ورته د هلمند خلکو هم جشنونه ونیول او هغه وستای.
تاسو ته دا معلومه سواله چې تر جنگ خبیث شی په دې دنیا کې نسته او تر صلح بهترین شی خدایی په دې دنیا کې نسته.
عزیزانو، دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی، دا د یو افتخار ځای دی. په دا 40 کلنه جګړه کې دا د افغانانو یو ارمان و، هغه ارمان خدای تعالی پوره کړي. په دې 40 کاله کې دغه اوو ورځې اوربند چې سوی دی، د دې دا ټوله ځوانان سپینږیري علما تږي وه. دا زموږ په ژوند کې یو معلومداره خبره ده چې د ټولو افغانانو په چهرو کې خوشحالي ده.
په لشکرګاه کې د جشنونو خوشحالۍ ترڅنګ د هلمند د نوې ولسوالۍ زورګونو خلکو د طالبانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند ورځې ډېرې کړي، د حکومت سره هم ډېر ژر خبرو ته کښېني او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. د نن دوشنبې دپاره هم د ښځو په شمول ګڼو کشرونو د جشنونو او غونډو خبرونه ورکړي دي. دوی به د امریکا په شمول پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړي چې په ټولو د جنگ روانه مازله ختمه کړي او هیواد ته سوله راولي. د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقه به د دې اونۍ تر پایه چې اوربند هم پای ته رسېږي امضا سي، او په راتلونکو لسو ورځو کې دننه به د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې چې تر اوسه طالبانو رد کړي وي پیل سي. کتونکي وایي د سولې د مخامخ خبرو دپاره تر ټولو مهم شی اوربند دی چې وسي او بیا بین الافغاني خبرو ته دوام ورکول سي. د هلمند د ناوي ولسوال فضل باری فیاض د ورته مراسمو دپاره یوې جوړې سوي غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمښت د پیل سره د دوی په ټولو سیمو کې هیڅ ډول جګړه او ناامني نه ده سوې.
عزیزانو، په هر طرف کې چې دي هغه زموږ ستاسې ورونه دي، زموږ ستاسې د کورنۍ غړي دي، زموږ ستاسې عزیزان دي. تاسې نن ماپښین به شاهدان اوسئ چې د لشکرګاه څخه یو کاروان را روانېږي چې د سولې غږ کوي د ناوي په ولسوالۍ کې. د ناوي ولسوالۍ همیشه شه د ټولو د هلمندیانو ورته توجه ده چې دا د سولې کور دی، د امن کور دی. ستاسې صمیم خواهش دا دی چې د سولې غږ وسي. باید تاسې پر هر سړي باندې غږ وکړئ، او هر سړی ودې ته متوجه کړئ او لیواله کړئ چې وروره صلح نو د چا په خیر نه ده. حتی موږ انسانان خو څه کوي، زموږ ستاسې د دغه سیمه کې چې حیوانان اوسېږي د هغوی د پاره هم په خیر ده.
د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې ځینې پېښې هم سوي دي چې له دې جملې سنگین کې د کوماندو یو سرتیری په سنیپر ټوپک وشتل سوی او ټپی دی. په کجکی کې د تاوتریخوالي د کمښ په اول ورځ پر ګڼو امنیتي پوستو بریدونه سوی دي، او تیره ورځ په مرجی ولسوالۍ کې پر ملکی کسانو د من چاودنه سوی ده چې یوه ښځه او یو شمېر ماشومان هم پکې ټپیان سوی دي. دغه پېښې په رسمي ډول کومې سرچینې نه دي تایید کړي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غږ نیولای. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واوري، زموږ په انټرنیټ لارې البته، او همدارنګه زموږ خبرونې په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خپرېږي. اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا لیکي چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون لاسلیک ته خورا نږدې شوی دی چې په رسمي ډول د افغانستان جګړه پای ته ورسی شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره پرون په نوې ډیلی کې وکړه. د وویل چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر 8400 ته راکم کړي. د همدارس د افغانستان د سولې د هڅو ډیره ستاینه وکړه، خو دا یې څرګند نه کړه چې له افغانستان به د خپلو پوځیانو ایستل کله پیلوي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د سولې تړون لاسلیک شي. له طالبانو سره د سولې په اړه بل چاپی خبرونه نیوز ویک لیکي. افغانستان د سولې تر تړون وروسته د متحده ایالاتونو اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. دا مجله د کتونکو په باور لیکي چې په افغانستان کې ډېری پروژې مالی مرستو ته ضرورت لري. وړاندې د نړیوال کړکیچ ډلې د غړي اندرو واتکنز په وینا راغلی دی چې افغانستان په ډېرو برخو کې همکاري او ملاتړ ته ضرورت لري. نیوزویک ته د چتم هاوس په څېړنیز مرکز کې څېړونکي حمید حکیمی ویلي دي چې بیکاري د خلکو بې ځایه کېدل او د چاپیریال ستونزې هغه موارد دي چې باید جدي پاملرنه ورته وشي. د ښاغلي حکیمی په وینا په افغانستان کې سوله یوه پروسه ده، یوه پیښه نه ده. ستارس اینڈ سټرایپس ورسپانه لیکي په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ روانه ده، خو د سیشن بې پورز امریکایي پوځیانو په دغه هیواد کې د داعش وسلوال په نخښه کړل. ورسپانه د امریکایي ځواکونو د یوه ویاند ډګروال سانی لیګیت په وینا لیکي چې د هوایي برید په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د داعش څلور تنه وژل شوي دي. ډګروال لیګیت پر ټویټر لیکلی دی چې دوی د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړو د کمیدو هرکلی کوي، خو په ورته وخت کې که چیرته داعش افغانستان په کوم ځای کې ځان پټوي دوی به یې مخه نیسي. ورسپانه د کونړ د مرستيال ولی غنی مصمم په وینا لیکي چې په وشل شوې کې د کونړ لپاره د دایشت نومول شوی ولی مرستيال او د دې ډلې یو پوځي مشر هم شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان ویلي چې په دې برید کې افغان ځواکونو برخه نه اخیستې.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان په اړه ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خبره شوې. ستولتنبرګ ویلي دی د افغانستان د انتخابات بلو کمیسیون لخوا د دغه هیواد د 13 سپتمبر ولسمشري ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې. د همدارنګ د افغانستان له سیاستوالو غوښتي چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکیچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې د دغو مراسمو پر ځنډ موافقه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې ونیول شي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د روان لمریز کال تر پای پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. او په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو لمړینې سره په دغه وایرس د مړو شمېر 1400 ته ورسید. خو د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي ویلي هلته 50 کسان مړ شوي، هغه دا چې چارواکو رد کړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبرونو ته د خبرو پر مهال وویل چې ایرانی چارواکي باید د ناروغي په اړه حقایق ووایي. او د کویت د ملکی هوایي چلن ادارې پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولې. دا اقدام د کرونا وایرس د خپرېدو لبیرې شوې. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین وایي چې د پاکستان حکومتي چارواکو له دوی سره کړې ژمنې عملی نه کړې، د دوی اعتراضونه به دوام کوي. منظور پښتین دا خبره سه شنبه له زندانه تر خوشی کېدو وروسته ازادي رادیو ته وکړه. پښتین یو میاشت مخکې د جنوري پر شپږمه د پېښور په تاکال کې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او بیا یې ډیر وخت زندان په دیرا اسماعیل خان کې تیر کړ. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
منظور پښتین وایي د اوسم د پاکستان له حکومتي چارواکو سره مذاکرات تیار دي، خو هغه مذاکري غوړي چې عملی نتیجه ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر وایي تر هغه چې د مذاکرو پر مهال سويجمنی عملی نسی، د دوی اعتراضونه به دوام لري. منظور پښتون پرون سه شنبه مبشین د ډیرا اسماعیل خان له زندانه تر خوشی کېدو وروسته ازادي رادیو ته وویل
اول ورزنه پی ټی ایم د خبرو هڅه کړې دي. موږ مطالبه کړی ده زمونږ سره د خبره وشي، زمونږ د مطالبات وار ودل شي، خو صرف اول نه عملی دي شي. باقی تر سو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لري مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه و دغه و، دا بې عدالتي غیر قانوني کاروایی ظلمونه جبر دا چې په کوم شکل شه هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
منظور پښتین تیره میاشت د جنوري پر شپږمه د پېښور په تحقیق سیمه کې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی وو او دا یو میاشت په زندان کې وو. پاکستانی مقامات تور لګولې وو چې منظور پښتین په ډیرا اسماعیل خان کې د جنوري پر 13مه په خپل یو وینا کې د پاکستان د اساسي قانون خلاف خبرې کړې وې او کرکې ته لمن وهلې وه. خو هغه څه چې منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشران یې ردوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي دوی نه غداری کړي او نه د اساسي قانون خلاف کوم عمل کړی دی.
غداری پایین کې دی ته ویل شي چې څوک آئین مات نو آئین خو جرنران مات کړی دی. د آئین مخالفت خو د دوی ډی جی ایس پی آر کړی دی چې یو عدالتي فیصله شوی دی او یو اداره د هغه په مخالفت شي خبرې کوي. هر هغه خبره چې دلته استحصال کېږي، ظلم کېږي، جبر کېږي، د هغه مخالفت به کوو. په دې بنیاد باندې که څوک کوم قسم تور لګوي
د منظور پښتین مدافع وکیل سید اختر پرون سه‌شنبه د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویلي چې محکمو په اتو قضیو کې د منظور پښتین ضمانتونه ومنل او د هغه د خوشی کېدو امر یې صادر کړ. د تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ بل مخکښ غړی 15 کلن عارف وزیر هم په بند کې تر دو میاشتو تیرولو وروسته د فبروري پر 8 نیټه خوشی سو. عارف وزیر ویلی چې د غورزنګ د 2 کلن فعالیت پر مهال شپږ جواری بندي سوی او شاوخوا 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. عارف وزیر ویلی شل کلن و چې کور ته یې د پلار ورور تره او د تره د زوی جنازې پر یوه ځای ور وړل سوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې د لا درکسو کسانو پیدا کول، د هدفي وژنو، د غرض له محاکمو پرته د وژنو مخنیوي او له افراطي وسلولو ډلو سره د پاکستان د پوځ د اړیکو پرې کېدل غواړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې د دغو مواردو په تړاو یې اقدامات کړي او دومره قرباني ورکړې چې اوس یې قبایلي سیمو ته امن راوستلی دی. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هغه طالبان چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا لبري درسته نظام ونړید، ځینې وسلې پر ځمکه کې خودي، ځینې بندیان او نور خواره واره شول، څنګه د دې جوګه شول چې 19 کال وروسته د امریکا سره یوې هوکړې ته ورسیږي؟ څه شی د دې سبب شول چې د پرلپسې نظامي او نورو فشارونو سربیره وسلوال طالبان خپلې بقا ته دوام ورکړي او بالاخره نړیواله ټولنه له دې ډلې سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟ اجمل اند په دې اړه د یو شمېر افغان شنونکو نظرونه پوښتلي دي او پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
ګڼ افغان او نړیوال شنونکي په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په مستقیمه مرسته وتوانېدل په 1996 میلادي کال کې کابل کې واک ته ورسیږي. دا ډله چې تر 2001 کال پورې د کابل په شمول د افغانستان په ډیرو برخو واکمنه وه، تر پایه پورې په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. افغان ژورنالیست سمی یوسفزای چې په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو سره په تړلو مسلو د نړیوالو رسنیو لپاره ریپورټونه چمتو کوي، وایي طالبانو له دې کبله چې تر ډیره یو نظامي ځواک او سیاسي تدبیر نه درلود، هغه نظام په وړو شیانو لاس ورکړ چې په ډیرو خواریو او قربانیو یې جوړ کړی و.
زما په خیال طالبانو تر ټولو عمده مشکل همدغه ده چې دوی یو قوي ځواکمنه جنگي ډله ده. عبد کې شک نشته ده چې همدغه ډلې په 1996 کې کابل حکومت ونیولو او تر 2001 یعنی 15 کال د پاره حکومت وکړو، خو چونکی یو سیاسي فکر وسره نشته ده یا سیاسي تجربه کم وه، دوی هغه اسلامي حکومت چې دوی په ډیرو قربانیو باندې جوړ کړی وو هغه ډیر په لیکس باندې او بایللو.
د طالبانو لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکول او پر ساتنې ټینګار د دې سبب شو چې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. لدی ورستا وسلوال طالبان خواره وار شول، زینې بیرته ولسی ژوند تستان شول، زینې بندیان شول او یو شمیري له افغانستان نه ووتل او په پاکستان او زینو عربي هیوادونو کې پټ شول. خو دې هله ډیر دوام ونه کړ او په کومه موده کې طالبان وتوانیدل بیرته د افغان حکومت او ناټو ملاتړو په وړاندې د جګړې او بریدونو لکې منظم کړي. د ازادي رادیو ژورنالیست او د غندهارا وی پانې مسول ابوبکر صدیق په دې باور دی چې د طالبانو د نظام تر نسکوریدو ورستا نړیوال ټولنې او افغان حکومت د دې ډلې سره د تعامل ځینې چانسونه لاس ورکړل او دوی د بون په سیر د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې راخکیل نه کړل. نو موږ د طالبانو شریکی جګړه او پاکستان کې د دې ډلې د خوندې زالو په وړاندې د ناټو د اقداماتو نه کولو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
په افغانستان کې د سیو کلاسیک جنگ نه و چې په هغه کې دواره قواوې متحرب قواوې اغوی یو داسې جګړه کوله چې ګوا کې پاغه کې دواړه طرف ته د سټیټ اکټر یا د هیوادونو پوځونه پاغوی کې برخه درلوده. پاغه کې و طرف ته د ناټو د امریکا ځواکونه او ورسره به ویروس د افغانستان ځواکونه جوړ کړل او اغوی او بل خواته طالبانو چې هغه ډیر تکیه په چریکی جنگ کوله او د دې سره سره د طالبانو ډیر عمده پټنځایونه د هغه مشران هغه ټول په پاکستان کې پټو.
د ابوبکر صدیق په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونو په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد لیو دوه مواردو پرته اقدامات وکړل او د طالبانو ته د فرصت ورکړ چې په افغانستان کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي. پاکستان او طالبان دواړه لیو بل سره همکاري ردوي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عزمی ازادي رړیو ته وویل له طالبانو سره په سیاسي برخه کې د قطر، په نظامی برخه کې د پاکستان ملاتړ او د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیوالتیا د دې سبب شو چې دا ډله وتوانېږي په نړیوال سټیج له امریکا سره خبرې وکړي او بل اخره یوې هوکړې ته ورسیږي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د وزرشل انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي او بل د پاکستان چې د امریکا فشارونه او د نیمبستي پاکستان ته د دې باعث ول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي. دریم هیواد چې تر یو اندازې سره لوبولای دی هغه قطر دی. هغه هیواد چې طالبان ته ځای ورکړي په وخت کې چې هیڅ حبل نه ورکوي.
بل افغان څېړونکي شفیع اعظم چې د سولې فعال دی او په قطر کې له طالب استاذ سره له نږدې خبرې کړې وای، طالبان په تیرو څکم دوه لسیزو کې وتوانېدل چې خپلو کې یو موټی پاتې شي او د هڅو سربیره په ډلو ټپلو ونه ویشل شول. همدارنګه د شفیع اعظم په وینا په دې ډله کې لادی وسلوالو نیولې تر نظامی قومندانانو پورې ټول خپل مشرتابه ته ټینګ روایتي اطاعت وساته. دا نورو الهتونو پاړې اعظم وایي
دا د دې یو قوي نقطه ولا شي د متحد پاتې شي او دوام وکړي. دوهم اساسي لده چې افغانان تاسو کې د پټول تاریخ کې وګوري دوی له بهرانيانو سره سخته کرکه لري. دا که په هر نوم باندې راځي کانګریزان ول کروسان ول امریکا ول هر یو ځان خپل تعریف خپل برنامه درلودلی، خو لیکن بیا هم د افغانانو کرکه له دوی سره د دې لامل شو چې دا دی طالبانو په څنګه ودریږي ول دین څوک انکار نشي کولای چې همدا افغانان ول چې په خپل کورونه کې دي تجربه ورک په خپل سیمه کې دي تجربه ورک د دې قوتو. دوهم هغه ضعف کومه وو چې د نړیوال ټولنې د افغان حکومت وغه دا و چې نړیوال ټولنې دلته زيني جنگ سالاران چې هغه په تیرو د کابل په ورانه یو داخلي جنگونو کې د خلکو د سخت نفرت سره مخ ول، دوی هغه راوخسل په افغانانو مسلط کړل او دوی په پراخ کچا باندې فساد خلکو سره بد وضعیت د لامل څه خلک د حکومت پر ځای باندې طالبانو ته رجوع کی.
پاتی رو څه باندې اتلس کلونو کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت په وړاندې روانه جګړه کې د دواړو لورو د نظامی مرګ ژوبل سربیره سرګونه ولسی افغانان هم وشل شوی. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو ادارو د ولسی خلکو د یویلوي برخې مرګ ژوبل پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې وای، په ځنګړې توګه په ګړمیشت سمو کې د دې ډلې چاودنی او ځانمرګي بریدونه د ګڼو ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې سبب شوی. خو د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه او همدارنګه حکومتي ځواکونه هم د ولسی مرګ ژوبلې په ګڼو پیښو کې ملامت بلل شوی. افغان حکومت بیا طالبان تورنی چې د ولسی خلکو په کورونو کې مورچل نیسي او له هغوی د بشري سپر په توګه کار اخلي چې په وینای د ولسی مرګ ژوبلې سبب کیږي. د شفیع اعظم په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ کیدونکو هوکړه کې دواړه لوري ګټه کوي. د نوموړي په وینا امریکایي پالیسي جوړونکي د دې هوکړې لمخې خپل یغ وختن ترسيږي چې له افغانستان څخه به پر دوی برید نکيږي او طالبان هم د بهرنیو ځواکونو د وطن وختن ترسيږي او همدارنګ د بین الافغاني خبرو لارې په افغانستان کې د یو اسلامي نظام برخه کېدای شي. البته افغان دولت د افغانستان وسنۍ نظام هم اسلامي بولی او وای د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی. طالبان وای دوی د اصل د واک انحصار نه غواړي او د بین الافغاني خبرو لارې چمتو دي چې له نورو افغان سیاسي لورو سره د افغانستان د راتلونکي نظام د ویش او څرنګوالي په اړه خبري او تفاهم وکړي. خدا چې وسلوال طالبان څومره په یو سیاسي ځواک بدلیدای شي او کرختیا هم د واک انحصار نه غواړي څومره ممکنه ده چې په راتلونکو کې د نورو افغان لورو سره د سیاسي حلو زلو للارې شریک کار وکړي، دا یو جلا بحث دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تلپتیر موږ تاسو پیغامونه اخیستی دي، البته په دې توپیر چې داونې مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا وایروس د خبرې دوله کبله تاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې د افغانستان بیلا بیلو سیمو تخه خلگو مشته خپل پیغامونه پریښی دی او ویل دی چې دوی په دې خاطر اندیښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به حکومت مخنیوي کوي او د دې په اړه څه باید وسی. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمه وبلل چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتیایي متخصص څرګندونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند استاسي پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعض مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغنی شي مري یا ښه کېدل هم لري، بعضې ښه کېږي یا بېخي نه ښه کېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ